په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. د افغانستان جمهوري ریاست په فرانسه کې وروستۍ حمله نه توجیه کیدونکې جنایت بللی دی. السلام علیکم. تر دریو بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونې کې دغه مسله څېړو او په فرانسه کې له یوه میشت افغان سره ورباندې خبرې کوو چې دغسې حملې هلته څه عکس العملونه پارولې دي. د ازادي او اورېدونکو پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. عصمت څاروان را سره په سټوډیو کې دی له تازه خبرونو سره.
د افغانستان او نړۍ مشرانو د فرانسې تروریستي برید په کلکه خندلی دی. زرګونو کسانو نن د عراق په پایتخت بغداد کې د حکومت پر ضد مظاهره وکړه او د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي روسیې پر د هیڅکله له واکه د لرې کېدو لپاره فشار نه دی راوستی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرانسه کې پرونی حمله په شدت خندلی او د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ل ارګه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دا ډول بریدونه د بخښنې وړ نه دي. د افغانستان ولسمشر د دې برید له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د فرانسې په نیس ښار کې پرون یو کس پر خلکو د لارې د تیرولو په برید کې لشته لږه څلور اتیا کسان وغوښل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر شپیتو زیات وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دغه عملیات په ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی، کندهار، فراه، بدخشان، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د خبر پاڼې پر اساس په دغو عملیاتو کې دوه شپیته وسلوال د هغوی د پنځو سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون وژل شوي چې دوه تنه د داعش ډلې غړي دي او اته ویشت نور ټپیان دي. دغه وزارت وایي په دغو عملیاتو کې دوه تنه مشکوک وسلوال نیول شوي هم دي. دفاع وزارت وایي په دې لړ کې د ملي اردو اووه سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سرپل مدني ټولنې په دې ولایت کې د ډاکټرانو د اختطاف د پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښیي. د سرپل ولایت د مدني ټولنې یو غړي تاج محمد فرهاد آزادي رادیو ته وویل
د اواخر در ولایت سرپل اختطاف ډاکټرو از مخالفین مسلح دولت افغانستان به خصوص از طرف طالبا بیشتر شده.
په سرپل کې په دې وروستیو کې د انسان تښتونې د پیښو په لړ کې د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې درې ډاکټران تښتول شوي دي. د سرپل چارواکي وایي د اختطاف په پیښو کې پاکستانی طالبان لاس لري. د امریکا ولسمشر د بریتانیا، جرمنی او چین صدر اعظمانو او د اروپایي شورا مشر او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو په فرانسه کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. دوی د فرانسې په نیس ښار کې پر ملکي وګړو د یوې لارې د خېژولو دا پیښه تروریستي عمل بللی او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له فرانسې سره پر یووالي ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د حمله چې لږ تر لږه څلور اتیا کسان پکې ووژل شول غندلې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند تر دې برید وروسته په هیواد کې د بیړني حالت د غځولو اعلان وکړ.
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 20
ما پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت چې د جولای په شپږویشتمه نیټه پای ته رسېده د نورو دریو میاشتو لپاره وغځوم. په دې اړه به راتلونکې اونۍ پارلمان ته یوه لایحه وړاندې شي. هیڅ شی موږ د تروریزم پر ضد له مبارزې څخه نه راګرځوي. موږ یو ځل بیا په سوریه او عراق کې خپل فعالیتونه زیاتوو. فرانسوي چارواکي وایي پر خلکو د لارې خېژوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. که څه هم د برید کوونکي هویت نه دی څرګند، خو فرانسوي پولیسو په حمله کې له کارول شوي لارې څخه د یوه تونسي ولاصل کس د هویت کار ترلاسه کړی چې ګمان کېږي برید به همدغه کس کړی وي. زرګونو کسانو نن د عراق په پایتخت بغداد کې د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. نننۍ مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې حکومت پر سیاسي مخالفانو غږ کړی چې دا ډول مظاهرې د داعش پر ضد د حکومت پر تمرکز منفي اغیز کوي. مظاهره کوونکو چې د شیعه ملا مقتدا صدر پلویان دي، پر صدر اعظم حیدر عبادی غوسه دي چې په کابینه کې د بدلونونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. په بغداد کې د جولای د درېمې نیټې له درنې ځان وژونکي چاودنې وروسته چې 202 نوي کسان پکې ووژل شول، په بغداد کې سیاسي او امنیتي کړکېچ مخ پر زیاتېدو دی. داعش د بغداد د دې او ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د عراق پوځ وایي دا مظاهرې حکومتي اجازه نه لري او له مظاهره کوونکو سره به د تروریستانو په څیر معامله وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي روسیې پر د هیڅکله له واکه د لرې کېدو لپاره فشار نه دی راوستی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مسکو غوښتي چې د سوریې د جګړې په پای ته رسولو کې پراخ رول ولوبوي. بشار اسد وایي دا د سوریې د خلکو کار دی چې څوک د خپل ولسمشر په توګه غواړي، کله یې غواړي او کله ورته وایي چې واک پرېږده. د نوموړې په خبره د سوریې خلکو تر دې دمه په دې اړه یوه خبره هم نه ده کړې. متحده ایالات، اروپایي متحدان او د خلیج عربي هیوادونه د سوریې له ولسمشره غواړي چې په سوریه کې د رواني جګړې د بندېدو او د انتقالي مرحلې د پیل لپاره باید له واکه ګوښه شي. او پینتاګون وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو قمندان چې ګمان کېده د دې کال په پیل کې به وژل شوی وي، په ډیر احتمال موصول ته نږدې د داعش د ډلې په هغه غونډه کې موجود و چې د تیرې اونۍ په پای کې پرې هوایی بمباري وشوه. د پینتاګون وایان پیټر کوک پرون موبایل د امریکا متحده ایالات اوس همکار کوي څو تایید شي چې عمر الچچینی به د هغو وژل شویو په ډله کې شامل وي چې د جولای په 10مه نیټه پرې هوایی برید وشو، چیرې چې نوموړي د داعش له 14 نورو مشرانو سره په یوه غونډه کې برخه لرله. په مارچ میاشت کې داسې ادعاوې شوي چې عمر چچینی به یوه هوایی برید کې د سختو ټپونو له کبله وژل شوی دی. خو د پینتاګون ویاند ویلي د امریکا متحدو ایالاتونو په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې نوموړی ژوندی و او دا چې هغه د جولای د میاشتې په 10مه په دې غونډه کې برخه لرله. د پیټر کوک په وینا امریکایي پوځ یو وار بیا نوموړی په نښه کړی او داسې ښکاري چې دا ځل د هوایي ګزار بریالی و. داعش ورځ مورز اعلان وکړ چې الچچینی د عراق په جګړه کې وژل شوی دی. پینتاګون الچچینی ته د اسلامي دولت د وسلوالي سختدریځې ډلې د جګړې وزیر په توګه کتل او د ده پر سر یې 15 میلیونه انعام ټاکلی و.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان جمهوری ریاست په فرانسې کې وروستۍ حمله چې تر اتیا زیات کسانی وژلي نه توجه کېدونکي جنایات بللی. یو کارپو مژغولی
جهانیان باید په دې وکړي چې تروریزم د بشریت او انسانیت ګډ دښمن دی او باید ګډه مبارزه ورسره.
په فرانسې کې لیوې میشت افغان څخه اوري چې وروستۍ حمله پر مسلمانانو څه اغیز کړی؟
شک نشته دی چې دا ډول پېښې د مسلمانانو باندې ډېره بده اغېزه کړې ده او حتی د مسلمانانو په برخه کې د نورو فرانسویانو اساسیتونه راپارولي دي.
د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د شکولو لپاره 200 نور انټنونه نصبوي. په یو راپور کې اوري چې د درې هیوادونو سازمانونو په خوست کې د یو پوهنتون له جوړولو سره د همکاري ژمنه کړې.
مخابرات وزیر صاحب څخه هیله کوو چې ټول ولایتو په ساته خصوصا د غزنی دی ولایت ساته باید جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې د یو پانتون له جوړولو سره د همکاري ژمنه شوی ده.
په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو غیر دولتي موسسو ژمنې کړې دي. همداشان د هند حکومت په دې برخه کې مرستو وعده کړې ده. د پاکستان حکومت یا د نېشنل پارټۍ کسانو د مرستو ژمنه کړې ده.
تر دروي بجو پر نور مسائل هم څېړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. د افغانستان جمهوری ریاست په فرانسه کې ورستی حمله یو داسې جنایت بللی چې هیڅ توجیه نه لري. درک په اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د ټوریزم پر ضد پر ګاډۍ مبارزې ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي د ټوریزم د منابعو د له منځه وړلو لپاره باید ټول هیوادونه یو لاسي. په دې حمله کې تر اتیا زیات کسان وژل سوي. جزئیات یې د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې پر ملکیانو حمله یو وحشي او نبخونکی عمل ګڼلی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی له قولې لیکلي چې تروریزم دین، مذهب، نژاد او سرحد نه لري او پر وړاندې د نړۍ د هیوادونو پر ګډې مبارزې تاکید کړی دی. تیره شپه د فرانسې د نیس په ښار کې په داسې حال کې چې ګڼو خلکو د فرانسې د انقلاب ورځ مانځله، حمله کوونکي د یوې لارې په واسطه په ډېرې تیزۍ سره د خلکو پر ګڼه ګوڼه حمله کړې او لسګونه کسان یې پکې وژلي دي. په دې پیښه کې شاوخوا څلور اتیا کسان وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي دي. د فرانسې د نیس ښاروال ویلي چې حمله کوونکي د خلکو پر ګڼه ګوڼې ډزې هم کړې چې بیا پولیسو ویشتلی او وژلی دی. د فرانسې ځینو ورځپاڼو لیکلي چې لاسته راغلي اسناد ښیي چې دغه لارۍ یو تونسي نژاد یو دیرش کلن فرانسوي سړي پورې اړه لري او پولیس څېړنې کوي څو معلومه کړي چې دغه لارۍ د حمله کوونکي ده او که نور څه دي. د فرانسې جمهور رئیس ویلي له تېر یو نیم کال راهیسې دا درېیمه تروریستي حمله ده چې په فرانسه کې کیږي. سکم نه میاشتې پخوا د فرانسې په پاریس ښار کې په یوې ځانوژونکې حمله کې څه باندې سل کسان وژل شوي وو. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په امریکا، اروپا، افریقا او ځینو نورو کې یو لړ ځانوژونکي او تروریستي حملې شوي دي. د سیاسي چارو پوه فدا محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې وخت رسېدلی چې د نړۍ هیوادونه په ګډه سره د تروریزم منابع له منځه یوسي.
جهانیان باید په دې وپوهېږي چې تروریزم د بشریت او انسانیت ګډ دښمن دی او باید ګډه مبارزه ورسره وشي. منابع یې د منځه ولاړ شي، ځکه منابع پاکستان کې دي، منابع حتی په افغانستان کې دي، عراق کې دي، په سوریه کې دي او په نور عربي هیوادو کې دي. یوازې یو ډلهییزه مبارزه د تروریزم سره کولای شي.
څو ورځې مخکې جمهور رئیس اشرف غنی په یوې وینا کې تروریزم یو ښامار بللی او ویلي دي چې د دې ښامار سر باید پیدا او معلومه شي چې افراطیت چیرې دی او ولې پر وړاندې سیمه ییز اقدام نه کیږي. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې اوس مهال د یو نوک په اندازه یو اقلیت ټوله نړۍ ولکه کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د افغانستان جمهوری ریاست په فرانسه کې ورستی حمله نه توجیه کیدونکي جنایت بللی او دغه حمله یې غندلې ده. د فرانسې د نیس ښار د تیر شپې په حمله کې د وژل سو کسانو شمیر څلور اتیا تنو ته رسېدلی او ویل کیږي چې د یو شمیر ټپیانو حال نازک دی. اسمت سروند د دې پیښې او په فرانسه کې پر میشتو مسلمانانو د دې ډول تروریستي حملو د اغېز په اړه له یو افغان نظر خاوند ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې ده. ډاکټر وردک لڅو سیزو راهیسی په فرانسه کې وسی. شغلی وردک د مرکې په پیل کې د نیس او په دغه ښار کې د مسلمانانو د شمیر په اړه معلومات وړاندې کوي.
د نیس ښار د فرانسې په جنوب کې د مدیترانې د بحیرې په غاړه باندې پروت دی. ډېر ښکلی او توریستي ښار دی. خلک یې هم ډېر شتمن دي او ګڼ شمېر توریستان په دوبي کې خپلې رخصتۍ په همدې ښار کې تېروي او ډېر لوی لوی هوټل، رستورانونه او د تفریح ځایونه پکې شته دي. د مسلمانانو شمېر په دې ښار کې ډېر دی. په تېره تېره زیات هغه مسلمانان چې د تونس او د افریقا د شمال نورو هېوادونه رامهاجر شوي دي په دې ښار کې اوسېږي. په دې ښار کې البته ډېر جوماتونه او مذهبي موسسې هم شته دي.
دا ډول حملې چې ویل کېږي مسلمانانو لخوا شوی ده، یو تونسي لخوا شوی ده او په وروستیو کلونو کې په فرانسې کې پرلپسې حملې کېږي او په ټولو کې مسلمانان شکیل بلل کېږي، دا په فرانسه کې په میشتو مسلمانانو څه اغېز لري؟
لیکن خود څه شک نشته دی چې دا ډول پېښې د مسلمانانو باندې ډېره بده اغېزه کړې ده او حتی د مسلمانانو په برخه کې د نورو فرانسویانو اساسیتونو راپارولي دي. په جوماتونو باندې حملې شوي دي، سوځول شوي دي او ځینې لیکنې په ورنو په دیوالونو باندې ورته شوي. او هر مسلمان ته په تېره هغو مسلمانانو ته چې یو ډول دودیزې جامې اغوندې دي شک په نظر کتل کېږي او داسې یو ذهنیت پیدا شوی دی چې هر مسلمان تر شا باید حتما یو توریست ولاړ شي.
فرانسې رسنۍ څه تبصیرې کوي؟
فرانسې په رسنیو کې او د سیاسي مبصرینو په ویناوو کې اکثرا دوی وایي چې افراطي مسلمانان د کینې له لحاظه غالي شي د غیر مسلمانانو نه غچ واخلي او دا ډول حملې ماتې کوي، مګر یو تعداد بې طرفه او مسلمان مبصرین داسې وایي چې دا ډول پېښې د ترورستانو له خوا نه تېرېته د اسلامي ترورستانو له خوا نه د فرانسې د سیاستونو مقابل کې یو عکس العمل دی، ځکه چې فرانسه په هر هغه نظامي حرکت کې چې د اسلامي هېوادونو په ضد باندې شوي دي، لکه په عراق، سوریه، لیبیا او په مالی کې فرانسه برخه کې اخلي. نو له دې لامله افراطي مسلمان د فرانسې دولت د زبېښونکو په ډول ګڼي او کومه هدای چې لاسې کوي غواړي چې تاوانونه ورسوي.
دا حمله په داسې وخت شوې ده چې په فرانسې کې اضطراري حالت لغوه شو یا وځنډول شو.
خبره خو داسې چې په رښتیا هم تصمیم و چې د حالت پای ته ورسي، مګر نن د فرانسې ولسمشر دا خبره وکړه چې د فرانسې د پارلمان به وغواړي چې دا اضطراري حالت د درې میاشتې نورې لپاره هم تمدید کړي، مګر زه فکر کوم چې دا به د عوامل پورې کوم ارتباط نه لري، یوازې یوه موقع وه چې په لاس ورغله، ځکه چې په پاریس یا د فرانسې په شمال کې هغه ښارونه چې بلژیک ته نږدې وو ډېر نږدې نظارت وو او په شمال کې دا ډول نظارت نسبتا کمزوری وو. له دې لامل زه فکر کوم چې ترورستانو دا ښار خوښ کړی وي او د خپلې حملې دپاره یې ټاکلی وي.
په فرانسه کې میش نظر خاوند ډاکټر اکبر وردګ و چې په نیس اشار کې د تیر شپې د حمله پر غیزو څرګندونه کولې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ ګڼشمېر مشرانو په فرانسه کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. ډیرو یې دا یو تروریستي عمل بللې او د قربانیانو کورنیو او د فرانسې حکومت ته یې تسلیت ویلې دی. په فرانسه کې پرون څلور اتیا کسان هغه وخت وژل شول چې یوه لارۍ په تیز سرعت سره ورباندې تېره سوه. ملالی بشیر په سټوډیو کې ده، د نړۍ د مشرانو عکس العملونه یې څرلی دي.
مننه صالح صاحب. اورو چې د نیس شار شاروال کریستیان استروسی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د دوی په تاریخ کې تر ټولو لوی غمیزه ده. د چارواکو په وینا د تلفاتو شمیر څلور اتیا ته رسیدلی او سلګونو نور ټپیان دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وویل چې دا حمله تروریستي عمل دی او په فرانسه کې داسې درېیمه حمله ده چې ډله ییز تلفات یې رامنځته کړي دي. د نن په پاریس کې خبریالانو ته داسې وویل:
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin
ما پریکړه کړې بډنۍ حالت چې د جولای پښپړوښتمه پای ته رسیدې د درو میاشتو لپاره زیات کړم. راتلونکو اونۍ په لایحه پارلمان ته وړاندې سي هیڅ شی بز موږ د ارادې مخونه نيسي چې د تروریزم سره جګړه وکړو. موږ به یو ځل بیا په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه وکړو او موږ به هغوی په خپل خوندې ځایونو کې په نقشه کو چې زموږ په خپل خاوره مو په نقشه کوي.
Et nous continuerons à frapper ceux qui justement
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دغه حمله وغندله او ویل چې فرانسې سره په دې بد وخت کې څنګه تر څنګ ولاړ دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو بیان کې دغه حمله په سختو ټکو غندلې او دا یو وحشانه او بزدلانه تروریستي عمل بللې چې د دوی په وینا د توجیه وړ نه دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک هم ویلي اروپا به د نفرت او تشدد پر وړاندې د قربانیانو له کورنیو او د فرانسې له حکومت سره یو ځای ولاړ وي. ډونالد توسک په منګولیا کې د آسیا او اروپایي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته وویل: دا د فرانسې لپاره یو غمجن ورځ ده، زموږ ټولو لپاره او دلته په منګولیا کې. د خواشینۍ خبره دا ده چې هغه کسان وژل سوي چې ملي ورځ، آزادي، برابري او یووالی یې لمانځه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په یوه تلګرام کې پیغام لیږلی چې د فرانسې د په ملي ورځ ترسره سوی دغه جنایت ضربه رسوونکی دی. ده زیاته کړې چې موږ یو ځل بیا ولیدل چې انساني ارزښتونه تروریزم ته بې ارزښته دي. د تروریزم قربانیان بېګناه ملکیان دي چې پکښې ښځې او کوچنیان هم سته. د پوتین ویاند هم ویلي چې روسیه د فرانسې له خلکو سره په دې سخت ساعت کې یو ځای ولاړ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخارو پر خپل فیسبوک پاڼه تسلیت څرګند کړی، خو په څنګ کې یې په اوکراین کې د روسیې پر عملیاتو منتقدین هم مخاطب کړي. دی ویلي چې لویدیځ باید د څو اړخیزې جګړې د ګواښونو پر ځای د تروریزم پر اصلي خطر متوجه متمرکزه کړي. په لویدیځ کې د روسیې هغو عملیاتو ته څو اړخیزې جګړې نوم ورکول کېدل ورکول سوی چې روسیې په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په منګولیا کې د آسیا او اروپایي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې ویلي جرمني له روسیې سره د جرمني له فرانسې سره د تروریزم پر وړاندې د جګړې ملګری هیواد دی. همداراز د برتانیې د صدر اعظم تریزا می ویاند دا حمله دردونکې بللې او ویلي دي چې دوی په شوک کې دي او اندېښمن دي. د برتانیې نوي د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي دی د فرانسې په تلفاتو خواشینی دي. د چین صدر اعظم لی کیانګ تسلیت وړاندې کړی او ویلي دي چې هر ډول تروریزم په سختو ټکو غندي. په فرانسه کې پرون هغه مهال 4 کسان ووژل سول چې یوه لارۍ په تیز سرعت سره ورباندې تیره سوه. دا خلک د فرانسې ملي ورځې لمانځلو ته په نیس ښار کې راټول سوي وو. فرانسوي چارواکو ویلي چې پولیسو لارۍ چلوونکی په ډزو وواژه. دې سړي د خلکو پر ګڼه ګوڼه ډزې پیل کړې او وروسته چې دی ووژل سو پولیسو له لارۍ لاسي بمونه او وسلې ترلاسه کړل. د راپور له مخې ګڼ شمېر کسانو د ټپونو له لاسه سا ورکړه.
ملالی بشیر نمنن چې په فرانسه کې د تیر شپې د حمله په اړه د نړۍ د مشرانو عکس العملونه راټول کړي وو. تیر شپه د فرانسې په نیس ښار کې په دې پیښه کې 4 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله یو نه توجیه کیدونکی جنایت بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د بغلان ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. په دې ولایت کې پرمختګونه کوم دي او ستونزې څه دي؟ له دې ولایت به 2 میلمانه د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي او معلومات به وړاندې کوي. اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته چې د مازیګر له 4 تر 5 بجو دوام کوي زنګ راووهي او خپل نظر شریک کړي یا هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اوریدونکو کولی سي د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم خپلې پوښتنې ولیکي. پاتې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د هیواد په مختلفو سیمو کې به د مخابراتي خدماتو د رسولو 270 تازه انتنونه هم نصب کړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې انتنونو له نصبولو سره به د مخابراتي خدماتو لمن پراخه او د خلکو ستونزې کمې سي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو سره به په لږه موده کې د هیواد په مختلفو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو 290 نوي انټنونه نصب کړي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې د مخابراتي شبکو سباندې 6000 انټنونه نصب دي او هڅې تیزی شوي چې د مخابراتي خدماتو لمن ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم وغځیږي.
در پروژه نو ما در حدود 270 پایانتن مخابراتی داریم که
مش په خپل نه همی پروژه کې شاوخوا 290 نوی انتنن لرو چې اعلان یې سوی او داو طلبی هم تر سره سوی ده. د تدارکاتي پروسې له بشپړېد ورسته باید نسبول چاري په مختلفو سیمو کې اپیل سي. د دې انتننونو له نسبول سره به د مخابراتي خدماتو لمن نور هم پراخ سي.
خاغلی سمیم دا هم وویل چې تیر کال هم د مخابراتي خدماتو سباندې 490 انټنونه نصب شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو وسني خدمات کافي نه ګڼي او له کیفیت څخه هم راضي نه ښکاري. د غور ولایت د لالو سرجنګل ولسوالۍ د یوې خپرونې مسؤول امین رایش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی ما اثر شبکایی که وجود داره خدمات شبت دستی نمیتونم و نرسایی که مردم دارم.
زموش پا ولسوالی که چه کمی شبکه استا خدمات ده خلق و ضرورتون نسپره کولای. انترنت چه پا سوداگری شوونی او روزنی او داس نور و روزنی چارو که مهم رولو بوی لازم فعالیت نلری.
بلخوا د ځینو ولایتونو وسیدون کې وای چې د مخابراتي شبکو فعالیتونه تر ډیره ځایه د وسلوالو طالبانو لخوا ټکنی کیږي. د غزنی ولایت اوسیدونکو حکمت الله حکمت له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دغه ستونزو اواره ته تدابیر جدي کړي.
ټول دستګاوی په حالت سقوط کې دي. دا یو غټ ستونزه ده. مخابرات وزیر صاحب څخه هیله کوو چې ټول ولایتو په سطح خصوصا د غزنی دی ولایت سطح باید جدي پاملرنه وکړي. هغه منځقه چې هغه طالبان دي، هغه کوم دستګاوی چې دوی لري یا هغه کوم ماشینونه چې لري چې برق تولیدوي، هغه ټول طالبانو په لاس کې دي. دغه د امر مطابقت کوي، هغه به قومنده ورکوي، دغه قومنده باندې داخله کار کوي. دا د دولت دغه ستونزو ته توجه وکړي.
په دې هکله ښاغلی سمیم وایي چې په هر ولایت کې د مخابراتي شبکو او مرکزونو د فعال ساتلو لپاره د سیمه ایزو ملکي او امنیتي مسؤلینو ګډې کمیټې فعالې او چارې ساري. د مخابراتو وزارت وایي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته دغه وزارت د حکومت په فعالو ارګانونو کې شمیرل کیږي چې تر اوسه په دې سکتور کې سباندې 2 میلیارده ډالره پانګونه شوې. هر کال دولت ته سباندې 200 میلیونه عواید سپاري او کابو 1,50,000 افغانان یې په کارونو ګمارلي دي. خو له دې سره سره خلک د مخابراتي شبکو د خدماتو د بیو کمول هم غواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر د هغو نیوکو په اړه چې د ورسا په کانفرنس کې پر پاکستان کړی وی ویلي چې دغه ډول بیانونه هغو خلکو ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي. د دې وزارت ویان ټینګار کړی چې پاکستان د ترهګرو پر ضد کوټلي اقدامات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي د ترهګرۍ پر ضد د دوی پر هڅو ګوته نشي پورته کېدای، ځکه چې په دې جګړه کې پاکستان ډېر زیانونه لیدلي او نړۍ په دې لړ کې کوششونه ستایلي او منلي دي. د دغه دفتر چارواکو د پاکستان په اړه د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بیانونه هغو خلکو ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي او همداشان یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپلمنځي همکاري د سیمې د امن لپاره مهم بللې ده. دا سرګندونې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفی ذکریا د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال کړي. ذکریا د امریکا د کانګرس دغه نیوکې په اړه چې پر پاکستان یې کړې وي او ویلي وو که پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ پالیسي نه پرېږدي نو پر دې هیواد د امداد بند کړی شي. وویل چې سناتور جان مکین اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال په شمالي وزیرستان کې د 2022 پوځي عملیاتو په اړه اطمینان ښکاره کړی او زیاته کړه پاکستان او امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کوششونه کوي او دواړه هیوادونه د اوږدې مودې ملګري دي، نو د داسې بیانونو مثبتې نتیجې نشي راتلی. ښاغلی ذکریا په ورسا کې د ناټو د کانفرنس پر مهال د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان پر ضد ورکړل شوي بیان په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا ډول بیانونه په بنیادي توګه غیر مددګاره دي او ګټه یې هغو خلکو ته رسیږي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
داسې بیانونه په بنیادي توګه غیر مددګار وي او د دې ګټه هغه خلکو ته رسي چې په افغانستان کې امن نه غواړي. همدې له وجې موږ افغانستان چارواکو ته بیا بیا مشوره ورکړې چې د داسې بیانونو دې ډډه وکړي. پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي خلاف مهم شروع کړي، په هغه کې ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف مو اقدامات اوچت کړي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کوششونه نړیوالې رولې تسلیم کړي هم دي.
افغان ولسمشر په دغه غونډه کې پر پاکستان تور لګول او چې لا هم د خو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او د وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. نوموړي همداراز ویلي ول د پاکستان نه بغیر د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې همکاري کوي. د افغانستان ولسمشر پر پاکستان نیوکې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه سړې شوې دي او دواړو لخوا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ هم تیزه شوې ده. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو کارپوهان د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په کتو وایي چې امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ غوښتونکې ده. د سیاسي چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل امریکا نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خراب شي، بلکې دا هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې درې واړو هیوادونو همکاري مهمه بولي.
امریکا به هیڅکله هم دا ونه غواړي چې پاکستان خپه شي. امریکا دا هم نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ درې تعلقات خراب شي، ځکه د امریکې فوجان هلته موجود دي. امریکې خو دا اعلان کړی دی 3,400 فوجان به تر د کال 2019 هم پاتې وي، نو امریکا به هم هیڅکله نه غواړي چې پاکستان سره خپل تعلقات خراب شي. امریکا به دا هم نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو وارې بیا هغه کشیدګي وي، تشنج وي، ځکه چې امریکا دا وایي د درېو واړو هیوادونو تعاون، همکاري، اعتماد دا د هغې په نظر باندې د وسلوالو ډلو خلاف دا ضروری دی.
د یادونې وړ ده چې پاکستان په ورسا کې د افغان ولسمشر سرګندونې مایسته کوونکي بللې وې. خو دې تر څنګ ټینګار کړو چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او په دې لړ کې به خپل کوششونه جاری ساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الهادی ملتیار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی د فرانسې له پیښې څخه معلومه سو چې تروریزم ټول نړۍ ته ګواښ پیښوي. سای ملکوزی له ننګرهار لیکلی د سولې عالي شورا باید له منځه ولاړې سي ځکه چې کله کله د اساسي قانون سره په ټکر کې کارونه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلی په څمکني ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شبکه نسته، باید دغه شبکه په دې ولسوالۍ کې فعال سي. بل اوریدونکي لیکلی د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د ټلیفون شبکې انتن نسته، باید هلته د اتصالات یو انتن نصب سي او داسې نورې شبکې هم هلته باید خپل فعالیت پیل کړي. سای ملکوزی په خپل بل پیغام کې لیکلی چې کابل دومره پوهیږي چې اسلام آباد په سری توګه له سختریزو وسلوالو ملاتړ کوي، ولې پر ضد کوټلي اقدامات نه کوي. له دې سره 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد نه اوري.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرانسې کې پرونی حمله په کلک غندلې او د تروریزم پر ضد پر ګډ مبارزه ټینګار کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په 13 ساعتونو کې د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 دولت وسلوال وشل شوي او د ملي اردو و عسکر مړ شوي دي. د سرپل مدني ټولنې په دې ولایت کې د ډاکټرانو د اختطاف د پیښو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې 3 ډاکټران د وسلوالو لخوا تښتول شوي. د امریکا ولسمشر، د برتانیې، جرمني او چین صدر اعظمانو، د اروپایي مشر او د اروپایي شورا مشر او د نړۍ یو شمېر نور رهبرانو فرانسه کې پرونی حمله په سختو غندلې ده. زرګونو کسانو نن د عراق په پایتخت بغداد کې د حکومت د پالیسیو پر ضد مظاهره وکړه. او د سوریې ولسمشر بشار اسد وی روسیې پر د هیڅ کله له واک څخه د لرې کېدو لپاره کوم فشار نه دی راوسته.
او سم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږد لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې شوې دي. د دغه وزارت سلاکار فتح احمد زیل آزادي اړو سره په خبرو کې وویل چې له سعودي عربستان سره د دوی خبرې شوې او ډېر ژر به افغان کارګران دغه هیواد ته واستول شي. ښاغلی احمد زیل زیاته کړه چې له ایران، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړي او مثبتې نتیجې ته هم رسیدلې دي. د افغانستان مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې له چین سره یې د مخابراتي ټکنالوژي په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت وایان یاسین سلیم آزادي اړتیا ویل چې د دغه تړون له مخې به په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې د ټکنالوژي د توسیع مرکزونه جوړ شي او په دغه مرکزونو کې به ځوانانو ته د مخابراتي ټکنالوژي د ظرفیت د ودې او نورو تخنیکي برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د شغل زمين په خبره د دغه مرکزونو مالي لګښت هم د چین هیواد په غاړه اخیستی دی. د خبر نو پای
سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په دې خبرونه کې مدار راپور درلود چې 13 شپه د فرانسې په نیس ښار کې په یو حمله کې 4 کسان وژل سي او ګڼ نور ټپیان دي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د حمله غندلې او یو نه توجه کیدونکې جنایت یې بلل دي. په خوست کې د یو کانفرنس جوړونکو ویل د باچا خان د پانتون د جوړولو لپاره د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ژمنې ترلاسه کړې دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ییز همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د 2 ورځنی کانفرنس تابع کوونکي وایي چې په یاد ولایت کې د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره نوې ژمنې ترلاسه کړې. دوی د پنجشنبې په ورځ د کانفرنس په وروستۍ ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هند سفارت، د پاکستان نېشنل پارټۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر غیر حکومتي موسسو د یاد پوهنتون په ایجاد کې د مرستې لپاره تیاری څرګند کړی دی. د کانفرنس یو تن تابع کوونکی فیض الله غمخور د خوست کانفرنس بریالۍ او له لاسته راوړنو ډک وباله.
عملاً موږ د
د دریو لویو هیوادونو یا د منطقې په سطح د لویو هیوادونو ژمنې ترلاسه کړې دي. په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو غیر دولتي موسسو ژمنې کړې دي. همداشان د هند حکومت په دې برخه کې مرستو وعده کړې ده. د پاکستان حکومت یا د نېشنل پارټۍ کسانو د مرستو ژمنه کړې ده. دغه ټولې خبرې چې ځینې په کانفرنس کې په ډاګه هم شولې، موږ هغه خپل هدف ترلاسه کړی دی او انشاءالله په دغه برخه کې خلکو ته به د نورو پرمختګونو زیری هم ورکړو.
مدنی فال سپین روان ورځي دا ډول کانفرنسونه ګټور بلیا وای. دا ډول ناس په ځانګړي ډول ځوانانو کې چې د قبایلی فرهنګ تر اغېز لاندې دي، د دوی افکار په مدنی او خاري کلتور بدلولای شي.
د دا ډول کانفرنسونو غونډو او مخکتنو جوړول چې هغه په نړیواله کچه وي یا په نړیوالو مسایلو وي، زه فکر کوم د خوستۍ ځوانانو لپاره یو ډیر مثبت پیغام لري. که په راتلونکي کې هم دا ډول کانفرنسونه جوړ شي، نو د خوست هغه قبایلی اغېز چې په طبیعي ډول پرې پروت دی، هغه به په یو مدنی او واقعي خاري اغېز باندې بدل شي.
خوست والی حکم خان حبیبی د پاچا خان د شخصیت په باب ویل چې هغه د تاوتریخوالی او تشدد سخت مخالف و. لسیز زندانونه یې تیر کړل خو خپل قومي جګړې او غچ اخیستو ته ونه هڅو. خوست والی زیاتوي د پاچا خان پوهنتون به نړیوال ته د افغانانو او پښتون ټبر په پیژندنه کې اغېزمن تمام شي.
خان عبدالخبر خان لسیز زندان د دې خاطر تیر کړی چې جن نه غواړم او د عدم تشدد د فلسفي لپاره د هر پښتون او د هر افغان دروازه ټک ټک کړي او ورته ویلي د سرازي ورونو په شان په یو ټکر راټول شو. زه باور ولرم چې مننه چې دې پوهنتون په ایجاد سره به هغه افکار په واقعیت بنا توګه باندې نړۍ ته خپاره کړو.
یاد دیوی خوست د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د سیمه ییز همکاری لپاره د اتصال نقطې په نوم د یو دوه ورځنی کانفرنس کوربه و. یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا جوړ شوی و، د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو والیانو، د مرکزی حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې وه.
خبریاست د مسعود سرطان له ناروغي سره په مبارزه کې یو مهم ستونزه هغه ځای ته د درملو رسول دي چې مغزي تومور یا دانه پکې وي. خو ستړونکې وایي داسې اوبلن آیسپرینې جوړ کړي چې مغزو ته رسیدای شي او لږ تر لږه په دې تجربوي پړاو کې بې له دې چې د مغزو نسجونو ته تاوان ورسیږي د مغزو سرطاني حجرې له منځه وړي. د ساينس الرت ویب پاڼې د راپور له مخې د بریتانیا د پورتسمات پوهنتون د مغزي تومورونو د تحقیقاتي مرکز څېړونکو د خپلو څېړنو پایله په پولنډ کې د مغزي تومورونو په کالني کانفرنس کې وړاندې کړه. د دوی د تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې په کومه علمي مجله یا ژورنال کې خپره شوې نه ده. خو د پورتسمات پوهنتون څېړونکي وایي د دوی له لوري په مغزو کې سرطاني دانو ته د اوبلن آیسپرین د رسولو ازمیښت ډیر بریالی و او لس برابره د مغزو د سرطاني تومورونو د له منځه وړلو امکان زیاتوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرامۍ په هیله د نن ورځې د خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې یادونه کړې وه، د اختر په مناسبت ستاسو دوستانو لخوا موږ ته یو زیات شمیر پیغامونه را رسیدلي وه چې موږ هغه په یوه خاصه خبرونه کې د اختر د ورځې په مناسبت خپاره کړل. خو څنګه چې د دغه پیغامونو شمیر ډیر زیات وو، نو په یوه پروګرام کې د خبرولو ځای نه و، نو ځکه یو دوه درې پیغامونه چې د هغې خبرونې څخه پاتې شوي وه او په هغه کې تاسې پیغامونه ځای کړي وه، هغه به د دې خبرونې په سر کې درته خپاره کړو چې تر هغه وروسته به بیا ستاسې نور پیغامونه هم نشر کړو. یوه بله موضوع چې ما څو ځله یادونه کړې ده هغه دا ده چې زموږ د ځینو دوستانو پیغامونه ډیر اوږده وي چې د هغو بشپړ خپرول د دې خپرونې د امکان او حوصلې څخه لیرې ده. نو ځکه موږ مجبور یو چې ځینې دغه پیغامونه لنډ کړو، خو بهتره به دا وي چې تاسې په خپله خپل پیغامونه د امکان تر حده زموږ د ږغ ثبتولو په ماشین کې لنډ ثبت کړئ تر څو موږ وکړای سو هغه په بشپړه توګه درته خپاره کړو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې ستاسو دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه الحمدلله خبر کوم دوه فلچرخی بازان اوروره. زه د مولوی صاحب محمد نبی زی د مولوی صاحب حیات الله اوراره د حبیب الله حب مولوی صاحب حبیب الله اوراره مسای خبر کوم دوه فلچرخی اوروره. منګه پاکستان کې، افغانستان کې، عربستان کې، کم ولایتو کې، کم اسلامي ملکونو کې چې دغه ځکه موږ الحمدلله خپلوان دي او موږ خاص اختر مبارکي ورته وایو. موږ سره نمبر نشته، موږ د ازادۍ همکارانو ډېره هیله کوو چې موږ دغه پیغام د اختر مبارکي ټول خپلوانو ته ورسوي. وسلام په احترام.
شمس الحق باغران والا لزیم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکو، زه د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته په کور دننه او د باندې ټول درېدلو او د سولې په ارمان افغانان ورونو او ټول عالم اسلام ته سلامونه درناوي او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. غواړم د ازادۍ رادیو له لارې خپل ځانګړی سلام او د اختر مبارکي جناب حکمتیار صاحب تاسو ته ضرور رسوم. دا دې وکړي چې روغتیا او سلامتیا هم په برخه وي. لومړی خو موږ ټولو افغانانو دا هیله او ارزو درلوده او ډیر سخت انتظار مدرلود چې تاسو د دغه اختر په لمانځه کې د افغان ولسمشر ترڅنګ ووینو، خو په ډیر تعصب سره چې زموږ دغه هیله د خاورو سره خاورې شوه. زه د دغه لعنتي او تخمیلي جګړې د یو قرباني ځوان په حیث تاسو ته هیله کوم چې بس دی نور جنگ، خپل کور ته راشه او د خپل وران کور په جوړولو کې برخه واخله. بس دی ډیر جلا وطني او مسافري مو وکړه. دا څلوېښت کاله کېږي چې تاسو د خپل کور څخه مرور یاستي. که احیانا په تیرو وختونو کې ستاسو نه کومه تیروتنه او اشتباه شوي وي، هغه د ګران وطن په عمران او آبادۍ کې جبران کړه. هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي هغوی ته وخت مه ورکوه. ستاسو په نه موجودیت کې هغوی جګړو پړسولي دي، ځکه چې میدان دوی ته خالي و او نن زموږ د شریف ملت ته یو لوی درد سر دي. افغان ملي ګټې او افغان ملي امنیت ګواښي. ستاسو نه یو ځل بیا خواهش کوم چې خپل ملت او خپل وطن رحم وکړه. نورې بانی او شرطونه مه وړاندې کوه او ژوند هیڅ په باور نه دی. افغانان به بیا هیڅکله دا ونه زغمي او تحمل دی نه کړي چې خدای نه خواسته ستاسو جنازه وطن ته راوړل شي. بیا به دا وطن او د دې مور بچان هیڅکله تاسو ته بخښونه کړي. فرصت د لاسه مه ورکوه. د یو قرباني سوي د جګړې د یو دردیده او رنځیده افغان ځوان په حیث مې دغه خواهش دی. وسلام په احترام.
زاوز الکریم، دا پیغام آزادۍ راډیو ته سپارم. خدای دې وکړي چې نه شریکي. پاکستان په وار وار امریکا ته بازی ورکړې ده، دنیا ته بازی ورکړې ده. سرتاج عزیز دا وری بیا امریکا سنا منځسته بازی ورکړي، یعنی جنگ په ټولو خلکو باندې تعمیل شي، دا به نو بیا بریدونه زیات کړي. نو زه دا وایم چې سرتاج عزیز پاکستان چې امریکا ته بازی ورکولی شي پاپرین دی. وسلام.
السلام علیکم ورور داری مسیح ولسوالی نه خبر کوم. دا موبایل عربا پایا بیخی صحیح کار نه کوي. یو تنا عربا پایا د مسیح کې یو کال کار باندې کوز دا درې دوه میاشتې کېږي چې کار شروع کړی. کله کله ارتان ورکي کله ورکي. دا د کابل ولایت د نږدې د کابل خوله کې شدا ولسوالی کار نه کوي. نو بیا څوک څه کوي دا شبکې دلته؟ السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د خروار مکر ولایت خروار ولسوالۍ نه سره غږیږم وروره. زما د ګرمان داسې عسکر دلته پوسته جوړه کړې ده. د طالبان د ډار راتلی نه شي دلته کته نه شي دکته کېدلی. چې زموږ کورونه په توپو باندې وویل ما شبغین نه دا هیله ده چې دا باید د دغه کار ونه شي دشي. پرون میګام نشته کورونه وویل طالبان د ډار نه شي دکته کېدلی. طالبان دلته دې بېخي پرېمانه دې راکته کېدلی نه شي. چې کورونه په توپو باندې وویل زه فضلحق غږیږم د خروار ولسوالۍ نه.
زه محمود مردان وردګ تاسو سره پاډی ته او د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پریدم چې موږ کوچانو سره هېڅ یو وکیل هېڅ یو ملک همکاري نه ده کړې او نه یې کوچانو ته او حقوق ورکړي دي چې هغه حقوق خلکو ته ورکول کېږي. وسلام به احترام.
سلام علیکم. سلامونه هیلي د ازادۍ رادیو کارکوان ټولو ته سلامونه ما قبول کړي. بعد سلام، زه په لوګر کې وظیفه لرم. نظرګل نومېږم. درې نیم زره روپۍ معاش کوم. نو رئیس جمهور فرمان صادر کړو ولې ډارېږي؟ خپل رئیس جمهور یې ته پارلمان نه هم ډارېږي، امیر مالیه نه هم ډارېږي، بل نه هم ډارېږي، بل نه هم ډارېږي. ته څه خبره موږ کړی کورو کې پراته یې کورونه نه لرو. په پنځه زره کور کړه ورکو نه په خپل وطن کې ځای لرو نه په هغه کې لا دلته وظیفه کوو. موږ اقرار کوو، مریض کوو، مګر د رئیس جمهور او عدالت د پښناد د خپل فرمان دی ته ساتي. و سلام.
السلام علیکم. یارم د کندهار د غورک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ دغه پیغام دا دی ستاسو د ژوند وړاندې کوونکی صحیح روشان صدا غواړم چې د ولایت ولایت څرګند چې د والدۍ صاحب د کندهار د مخدراتو رئیس یا راولي چې دغه زموږ د فرق ولسوالۍ د واد د اوسۍ ستونزې د والدۍ صاحب د مخدراتو رئیس ته مخته کښېږدي. فاغور کې موږ ته غلط نه شي خطرلی د زما پیغام ورته نه شي کړ. خوشحالی السلام علیکم.
گران اوریدون کې د کندهار د غورک د ولسوالۍ څخه ستاسو د ستونزې پاکله باید وایم چې د ازادي رادیو د ولایت په ولایت د خبرونو په لړ کې د کندهار ولایت نوبات اوس تیر سو، خو موږ ستاسو دغه پیغام د ازادي رادیو د لارې خبرو، نو په دې هیله چې اړوند چارواکي دغه پیغام واوري او ان شاء الله چې ستاسو دغه ستونزې د حل یو لار به پیدا کړي. بریالي اوسئ.
هلو، السلام علیکم. زه زین الله عابد د خوست ولایت اوسیدونکی یم. غواړم چې یو څو خبرې وکړم. زه غواړم د ولسمشر اشرف غني نه چې کله د ورسا په غونډه کې ګډون وکړي، نو د دې په مرستو نه مخکې مخکې دا ووایي چې یاره مرستې دې ونه شي، خو چې دې په پاکستان باندې زور راوړي چې هغه د لاسه د حقوق راونیسي، هغه مرستې په دې باندې بندې کړي چې هغه کومې په افغانستان کې په نوړو کارونو په نوړو پیښو استعمالیږي. نو د دې نوم دا غوښتنه کوو په واضح ډول چې د دې مخه ونیسي او د مرستو دومره ضرورت نشته، بس دا صرف وشي چې په پاکستان باندې دا زیات فشار راوړي. نو ډېره مننه تاسو ته توجه نه په درناوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه لیلی من د وردی په ګرم سیل خبرې کوم. سفارت نشم دا سفر کې سم کې یم. دا ګرنسي ټول سوالې کې غلې ډېر څه دي. د ښار د مسلمانانو در په دار کې دا غوښتي چې د حکومت د وایي صاحب د شګال وایي صاحب د شګال کومندانی والا ته ما یې له دې چې دا ښار باندې راولې دا غلې چې د بهر بازار کې و زړه و بارې دې بیا غلا و کې د خور غریب دي مسكين کور نه راولې نه ملارې نشي دې وښه کړه مخ ولاړې په زور ولا مشته کنن دا کې او قران وی دې به دا پز روزه کې دا کار چې وکي دې ورته ځواني به وطن کې به امن راوړي او ټول ولس به د دې خوشحالي ټول مسلمانان به د دې سره خوشحالي چې په امن کې ژوند وکي. لای په امن. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ. میا تر حنا سین د کوه د نارنګ ور سره ته تاسو د تاسو ټول کار کوم ته سلام علیکم. بار سلام. زمنګ وختم دا چې مدینه نه مې وینو شاده مې وینو دا مشر پټاله ولګي چې باغ ور فکر وای نه شکل وسه بار کې وختم دا چې دا کومه مشکل دي زر زر شي او بل وختم دا چې نمرو و دا مشر شي چې نمرو ورکو نو کله ول مرې تر کار کول کېږي او رښتیا کول کېږي نو مو دا کوم شي موږ څه حاوله نمرو په بار کې کیسې هم غوښتل شي وي او وایو چې دا نمرو راکو شي ډیره مننه تاسو ته یم چې ولې مو خراکو. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ د ازادي رادیو ته ډیر شکریا ادا کوو چې دوی ډیر وخت هم سره تور کوي او خپل پیغام خپروي. نو زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته امید ګل خبره کوم. محترم د کندهار او د روزګان ترمن سړک کند او کپر پروت دی. هر موټروان چې ولاړ شي بیا نه شي کوي چې بیا په دې ولاړ شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ډاکټر صاحب عبد الله ته هیله کوو چو دا پیدا نیته وزیر صاحب ته وای چې خپل خدای سره باندې راځي ولار چې کچیر دی ولار راځي او د منظور نکي نو زه په نامر کوم چې دا ډیر خراب ده. ډیر خلک په سرګدانی اخته دي. سړک کوم دی کندي کندي دی کاندو کا پر دی یو موټر هم نه چې بل کې تلای. نو موږ د ازادي رادیو ته ډیر شکریا ادا کوو چې ازادي رادیو ډیر خپل واکه خپل شخص ژوند گزاره کې سب مخته تلې دا وایي. نو دا هم موږ هیله کوو چې دا د ازادي رادیو زموږ پیغام نشر کړي. و سلام.
السلام علیکم. زه ولیا احمد زابل ولایت وشدون کوم. سور د ولسوالۍ او زما اشرف غنی صاحب څخه دغه پیغام او دا وشتن زابل په ولایت کې د سورې پولیسوالۍ کې د افغان سیم کوچنی تمبره دا دغونه زیات مصرف کوي چې یو مخ یې موږ دېته اړ کړي چې د یو مخ دا ټلیفونه نه را اخو او زما اشرف غنی صاحب دغه وشتن هغه پیغام دی چې دا 15 افغانۍ تاسو نه کاټوئ، تاسو خو بچا یې، ته څنګه په یو پنجه ته ناست یې؟ زموږ د افغانانو مسکینانو یو پنجه کاټه په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي. اولیا هم د زابل د ولایت اوسېدونکی وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه د زابل د ولایت شاجوی د ولسوالۍ سیل افیسر په تماس کې یم. شاجوی په بازار رالانې پراسنګ کاري پل د نړېدلی د ډېر لږ کار غواړي له حکومتي چارواکو همدا خواهش ده چې پل جوړ شي د ورځې دوه او درې مسل څه پکې طالبانو ماین وتکسی شو یا پل یې پورته کوي نو بیخي لږ څه کار غواړي له چارواکو مې دا ارزو ده چې دا پل جوړ شي. د مسلمانان ډېر په تکلیف کې ورسره لاندې ډېر ځای نړېدلي دي، لاندې لار ورسره شته، دغه لاندې لار نه ورسره لري، دا خامه لار سمه نه ورسره لري، مطلب څه په کېږي چې لاندې ځین څه په کېږي. نو دا خواهش مې له چارواکو ده چې دا جوړ شي. اوس رایته خلکو به جوړ کړی وو، طالبان یې نه پرېږدي، دغه ته راشئ که په کېږي وایي ولې پل جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د رادیو ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. اصل سلام هم پوښتنه دا ده چې دا د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز چې کومې ویناګانې او کومې خبرې کوي، موږ په دې یوه خبره نه پوهیږو، په دې ځان پوهول غواړو چې زموږ دا کومو مشران چې دي د رئیس جمهور نه واخله تر یو ورکوټي وزیره پورې، دوی د پاکستان سره، د امریکا سره، د نړیوالو سره کومه پټه فیصله کړې ده چې زمونږ افغانان لکه د مرغو او د ښکاریانو غوندې ورځ په ورځ 150 وژل کېږي؟ ای وروره، دا کوم حساب دی؟ په دې باندې خو موږ نه پوهیږو. امریکا وایي چې موږ په تروریزم پسې راغلي وو. ملا عمر په پاکستان کې مري، 2 کاله بعد یې پته لګېږي. وسامه په ایبټآباد کې وژل کېږي، د امریکا د ځانګړو قواو د خوانه. اختر محمد منصور یې په بلوچستان کې وژل کېږي. بیا د ایران ویزه ورسره مال پیدا کېږي، بیا د هغې شناختي کارت پیدا کېږي. او همدا یو غږ دی چې طالبان دلته نشته. په 2001 په هغه امریکا کې چې کومې پیښې وشولې، هغه برای راست افغانانو راواړولې. زه اوس دې ته حیران یم چې زموږ دا مسلمانان به تر کومه پورې وژل کېږي. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، په دې باندې خو موږ هېڅ نه پوهیږو. والسلام، په احترام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې په ټولو مخالفینو باندې غږ کوم چې جنګ نه لاس واخلو، د پنجاب په ترو افغانستان کې جواد نه کېږي. پولیس څوک دی؟ اردو څوک دی؟ امنیت څوک دی؟ امارات څوک دی؟ او حزب اسلامي څوک دی؟ څوک دی؟ ټول افغانان دي، ټول مسلمان دي او ټول پښتانه دي. د پنجاب په ترو کورونه مه کوئ. پنجاب نه غواړي افغانستان په پښو ودرېږي. زموږ پیغلې بې عزته کړې، ماشومان یې ووژنل او ځوانان یې شهیدان کړل. خپل ملک هغه وخت کې افغانانو عزت و سره چې کله وروس تېرېدا او تور اوبو ته افغانان یې په مخ کې ودرېدل. مغه پنجاب راګیر شوی دی، موټر بم دی، وژل دی، قتل دی، علالول دی، داعش دی، امارات دی، حقانی دی. څوک په یوې نامې مړ کېږو، څوک په بلې نامې مړ کېږو، او څوک په بلې نامې مړ کېږو. دغه جنګ نه لاس واخلوئ. اصل که جهاد کوي په پاکستان کې جهاد کېږي. جمعې ورځې رخصتي نه لري، یکشنبې ورځې رخصت لري. د یو قانون ټولو مسلمانو په ملکو کې په یوې ورځې روژه وي، د تیپ سبا روژه وي. ټولو مسلمانو ملکو کې په یوې ورځې اختر وي، د سبا اختر وي. هلته جهاد کېږي، نه په افغانستان کې، نه په شمالي وزیرستان کې، نه په خیبر پختونخوا کې، نه په ټول څلور دېرش ولایتو د افغانستان کې. مخالفین ورون نه خواهش کوم چې جنګ نه لاس واخلي، ورور وژنه بس کړي، تر څو به یتیمان کېږو، تر څو به شهیدان کېږو، تر څو به په افغانستان کې وینې بهېږي. دغه وینو بندېدلې د خاطره قرآن ته وګورئ چې د پنجاب په ترو په افغانستان کې جهاد نوره مه کوئ، خپل ورور در باندې وژني. ازادي راډیو نه ولاړی مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي، تر څو د هر افغان، د هر مخالف، د هر طالب دهگانی هر شبکه چی بی دماغ اکبر تا ورسیگی. خدای پامان.
از دی سراغ دی غلجی ولسوالای دی نوی سیانا عزیز رین کاش سرا پتماس کیاما یا زادی راڈیو ٹول کار کون کتا سلامونا نیکی حیلی اڑاندی کما ما دی سلام آدی ما دا غتیغام دی چی طالبان اورونو تا چی تاس خروزی خوارد حکومت سربازان و روزی میولی پلیاز دی خدای و پلیاز دی قرآن چی قراری که خپل وطن خپل بایدان ما شیدانا وید دی پاکستان پا خلا کاسی دی اردوی ملی و پولیس طول سربازان شهیدان کلو پلیاز دی خدای چی دا کارونا فریدی دی دغ روزی پا برکت تیر شیدی دی کارونا طول و طالبان و تخواست کام چی دی سول پولیسی سر یوزش و سلام به احترام.
بله السلام علیکم، زه انجینر نور احمد قربانی ام د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د ټول افغانستان مندو او خوندو مشرانو کشران ته د کوچني اختر مبارکي هم په دې چې په خوشي او خوشحالي باندې تیر کړی. زه یو زخمی ام چې دواړه پښې مې پرې دي او دواړه سترګې مې د لاسه ورکړې دي چې دواړه سترګې هم امکان لري چې جوړې شي. په خارج کې تداوی کړ د افغانستان ډاکټرانو ته دلته نه کېږي. زما د ازادۍ د کارکونکو سره د چې موږ غږ در مربوط تاسو څنګه پرې ورسې چې زه یو مین پاکم د سیمې د پولیسو په لیک کې کار کوم. ما انجینری ویلې ده په هغه مدر لاسه کړې ده خو د اخیرا د خپل وطن د دفاع لپاره خدمت شروع کړې چې اوس مې سترګې او پښې د لاسه ورکړې چې د مین په یو راکړلو بوخت وم. د هلمند ولایت د ګریش کلسوالي د میرمندو په سیمه کې د امنیت قومندان انډوال احمد نو اسبان ازادۍ رادیو کارکونکو سره د هیل چې ما ځغ باید ورسې ځکه چې ما د صدیقي صاحب سره اړیکه نیولې ده هغه ما ته جواب نه درکړ بیرته زما اړیکه پرې کړه او بیا زما ټلیفون په دې سربېره مصروفه کړی دی. نو زما وشي دا نورم سوي د وشي دا نو فامیل را پغار دی هغه هم د ډېر څه زم د کور مشرم دی په بدلات کې هم او د هلمند ولایت ټول اداري خبرداري لري. نو زما دا هیله ده چې باید ما ته توجه وسي او لکه څرنګه د قانون وایي د قانون د لارې باید زواسته وسو خارج ته او زما سترګو تداوی وسي. په کابل په ځولاړو ما یو ګو پورته کړل خو هم څو هیڅ ونه شول. امید کړځي تورلم هغه درې سو ډالر راکړ خلاص. نو زما تقریبا څلور لکه افغانۍ د سترګو د تداوی د ماش خالي کېږي چې هغه لینس دی که چېرې د سترګو ته ورکړي. نو د ازادۍ راډیو د کارکونکو د هیلو او هر زور چې باید ما ځاغ پورته کړي او په ګروپ څنګه واوري ځکه چې زه یو افغان یم ما د وطن د دفاع لپاره خپل وینه توی کړې. ان شاء الله چې د ازادۍ راډیو د لارې به ما ته د حل لاره کشش وسي. نو زه دغه زخمیان او د وطن د دې په اړه فارم مشه سترګې او پښه د لاس ورکړې دي. نو خدای دې وشي د ما غږ د مربوطه څنګه پرې ساده د دې د کارکونکو د اوریدونکو او د مشربت ته د تاسو مم داخله چې باید موږ خبرت کې او سلام په احترام د تلپاتا افغانستان د سولې په هیله.
ګران اورورا نور احمد قربانی دغه د استاس پیغام مو خبر کړ. نو خدای دې وکړي د مسول چارواکو تر غوژو رسیدلې وي. خو زما یو مشوره تاسو ته داده چې تاسو د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپل ستونزې په اکله ورته وایست. نو دا امید ستاسو چې زموږ د کابل همکاران ستاسو سره په دې اکله مرسته وکړي. د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره دغه ده، لطفا یې ولیکئ: 02 9 2 9 0 2 3. یو ځل بیا تکرارم: 02 9 2 9 0 2 3. ستاسي د ښه روغتیا په هیله. قدرمنو دوستانو، دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو پریښیو. نو په دې اله چې تاسو دغه ستونزې وړاندیزونه او نظرونه د اړوندو چارواکو د پام وړ ګرځېدلې وي او د هغه د حل لپاره یې عملي ګامونه اوچت کړي وي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو درنو اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. همدارس غواړم د خپل همکار شاغلی شمشاد زدران څخه هم مننه وکړم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدو سره د دې خبرونې په جوړولو کې زما سره مرسته کړې ده. زه تای روشان ستاسو څخه اجازه غواړم. روغ جوړ، خوشاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.